تصویب توران دي شو
کوم اساساتونه چې موږ په پارلمان کې لیدل موږ د رئیسې د کمیسیون نه خواهش وکړو چې ته دا قانون پارلمان ته په دغه حالت کې او په دغه مفکوره چې په پارلمان کې موجوده ده مې راوړه.
راتلونکې اونۍ د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې لړۍ پیل شي. د پوهنې له وزارت سره د نړیوال بانک 55 میلیون ډالر مرسته په مسلکي زده کړو لګېږي. د قبایلي سومو کاندیدان وایي په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده.
زمونږ ریزلټونه چین شوي دي، زمونږ چې کوم ځای کې ووټو هغه منځ کې ورک شو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه ورې ساعت 8:09 شوې. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې راپورونه لرو او دا یادونه یو ځل بیا کوم چې نن میکروفون ستاسو خبرونه په 8:30 پیل شي. د خبرونه 8:30 پیل شي او تر 9:30 پورې دوام کولی شي. تاسو کولی شئ چې د نننۍ موضوع په اړه له 8:30 وروسته ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. موضوع د ستاسو په نظر اعدامونه په ټولنه کې د جرمونو له کمیدو سره څومره مرسته کولی شي. پرون په هرات ولایت کې د یو ماشوم د تښتولو او وژلو په جرم دوه تنه د دریګونو محکمو له لوري د اعدام تر محکومېدو او د ولسمشر کرزي له لوري د دې حکم تر توشي کېدو وروسته د هرات په محبس کې اعدام شول. تاسو څه فکر کوئ چې دا ډول اعدامونه به په افغانستان کې د جرمونو له کمیدو سره مرسته وکړي او که فکر کوي چې نه کوي؟ ټاکل شوې ده چې ولسمشر کرزی سبا هند ته ولاړ شي، خو تر دې سفر مخکې د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان لپاره د پوځي تجهیزاتو د برابرولو په اړه خبرو ته تیار دی. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په چوکاټ کې پر ټولو مسایلو بحث کېدای شي. فرشته جرالزی د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
هندي چارواکي وایي د پوځي تجهیزاتو په شمول په دفاعي چارو کې له افغانستان سره د همکارۍ پر غوښتنو غور کوي. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویاند اکبر الدین ویلي چې د وداسې هیواد په توګه چې د ودې په حال کې دی پر هغو مسایلو غور کوي چې په دوی پورې ارتباط لري او د افغان حکومت د غوښتنو په اړه خبرو ته به دوام ورکړي. د دې هندي چارواکي څخه پوښتنه وسوه چې په نوې ډیلي کې د افغان سفیر شیدا عبدالی د غوښتنې په اړه چې نوی ډیلی دی د پوځي تجهیزاتو په ګډون له افغانستان سره په دفاعي چارو کې همکاري زیاته کړي څه وایست. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان په جواب کې ویل چې دوی اوس مهال د افغانستان سره د اقتصادي مرستو پر پراختیا زیات تمرکز کوي، خو دا هم نشي کولای چې له دې سره تړلي سیاسي او امنیتي مسایل له پامه وغورځوي. هند او افغانستان په 2011 کال کې د ستراتیژیکو همکاریو یو تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون پر اساس دواړو هیوادونو د ستراتیژیک مشارکت یوه شورا هم جوړه کړه چې د بهرنیو چارو وزیران یې مشري کوي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې هند ته د جمهور رئیس حامد کرزی دغه سفر د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وروستیو لانجو په وړاندې عکس العمل دی.
د افغانستان د جمهور ریاست چارواکي وایي ولسمشر حامد کرزی به نوی ډیلی ته په خپل سفر کې له هندي چارواکو سره د ډیورن کرښې په اوږدو کې د وروستیو پیښو په ګډون په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. ټاکل شوی ولسمشر کرزی سبا هند ته لاړ شي. له بلې خوا د سیاسي چارو یو شمېر افغان کتونکي وایي چې نوی ډیلی ته د ښاغلي کرزی دغه سفر پاکستان ته حساسیت پارونکی دی. په دې اړه له کابل د احمد زبیر ژمن راپور واوري.
د جمهور رئیس ویند ایمال فیضی د شنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته ویل چې جمهور رئیس په دې سفر کې د هند صدر اعظم او جمهور رئیس په ګډون له یو شمېر چارواکو سره وګوري. خاغلی فیضی ویل له هندي چارواکو سره به د ډیورین د کرخي په اوږدو کې د وروستیو پیښو په ګډون په بیلابیلو سیمه ییزو مسایلو خبرې وشي.
مسائل چې په دې سفر کې پکې خبرې کیږي د افغانستان او هند د اړیکو ټول اړخونه پکې شامل دي. همدارز د افغانستان د پوځي او ملکی ورګانونو د پیوړی کېدو د سیمې د مسایلو او د هاغو پیښو په اړه به خبرې وشي چې د ډیورن د کرخې په اوږدو کې وشي.
خاغلی فیضی وویل د سفر هدف دا نه دی چې د ډیورن د کرخې د مسلې په اړه له هند مرسته وغوښتل شي. هغه وویل له هندي چارواکو سره به د افغانستان له امنیتي ځواکونو او ملکی ادارو سره د مرستې په اړه خبرې وشي. جمهور رئیس حامد کرزی په دې وروستیو کې په ډاګه کړی چې پاکستان د ډیورن د کرخې د رسمیت پیژندنې لپاره پر افغانستان فشارونه راوستي، خو نوموړي ویلي افغان دولت به هیڅکله دغه کرخه ونه مني.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې په ولسی جرګه کې د یو شمېر وکیلانو د مخالفتونو له امله له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب نه شو. د ولسی جرګې غړي نسیمې نیازی وویل له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې ځینې داسې مادې شته چې یو شمېر وکیلان یې له اسلامي شریعت سره په ټکر کې بولي. نسیمې نیازی سره جمیلې ظریف مرکه کړې ده.
د قانون د منی خشونت د ښځو په وړاندې د یو د هغه قوانینو نه و چې د تقنیني فرمان و د ټولو پولې په څارنوالي او په ټولو ادارالي او قضایي ادارو کې د مریو لجرا قانون و. نو پر هغه اساس د کمیسیون وغوښتل چې دا قانون تر په پارلمان کې هم پاس کړي. کوم اساساتونه چې موږ په پارلمان کې لیدل موږ د رئیسې د کمیسیون نه خواهش وکړو چې ته دا قانون پارلمان ته په دغه حالت کې او په دغه مفکوره چې په پارلمان کې موجوده ده مې راوړه، په دې خاطر چې هلته د دې قانون سره موږ د وکیل صاحبانو ډېر جدي تضاد لیده. هلته موږ چې په کمیسیون کې په دې باندې بحث کوو هلته زموږ سره زیاتره ورونه ډېر
مېرمنې سره ته وایي په کومو مادو باندې دوی تضاد سره درلوده؟
یو څو مادې وې چې په دې باندې ډېر جدي بحث روان و، چې مثلا یو دوی غوښته چې د امن کورونه نه موجود نه وي، بل د دوی غوښتل دغه جنسي تجاوز چې صورت نیسي په دو باندې څه رقم پروګرام تطبیق شي، او بله موضوع د طلاق وه د ښځو په وهغو باندې. نو موږ په دې پارلمان کښې موږ د دې هغه نه وو چې په دغه پارلمان کښې دې دا پاسي، ولې موږ په پارلمان کښې حساسیتونه لیدل کله چې موږ په اتلسګونو کمیسیونو کښې په دې باندې بحث روان وو، او زموږ کمیسیون کښې هم په دې باندې بحث روان وو. هلته بعضې مولایانو علما وو چې هغو
وکیله صاحب یوه بله موضوع ډېر وبښي، یوه بله موضوع چې ده هغه موږ ته داسې خبر راغی چې ځینې وکیلان وایي چې دا د شریعت په خلاف ده. آیا داسې کوم شی په دې کښې شته په دې قانون کښې چې هغه له شریعت سره په ټکر کښې؟
زما په نظر کښې د شریعت پر خلاف به زه فکر نه کوم چې وګر چې تاسو ته معلومېږي کله چې رئیس جمهور دا خپله یو تقنیني فرمان و دا ما وویلې چې دا مریو اجرا و تر اوسه په انتقالي او قضایي په زیاتره جزایي پروګرامو ارګانو کښې دغه مسله مریو اجرا یو قانون و، هلته اجراات په دې باندې صورت نیوي. زما په نظر کښې په دې کښې زیاتره د شریعت له نقطې نظره ډېر سخت تضادونه نه دي موجود، ګرچې چې بعضې نقطې وې چې مثلا چې دوی غوښتله چې د امن کور دې نه وي، د هغه سره یې حساسیت درلوده. هغه موږ دوی ته وویل چې فرض که د امن کور نه غواړي خو ملته یو نهاد باید موجود وي چې د ښځو د ساتنې دپاره، مثلا پخوا مرستونونه موجود و یا وایو پرورشګارې موجودې وې. اوس هماغه د حکومت په چوکات کښې چې نظارتي بخش حکومت کولی اوسي یا د ښځو وزارت یې کولی اوسي، دا موضوع یو موضوع چې دوی ډېره نارینهو ته ډېره بعضې نارینهو ته په شورا کښې ډېره مهمه وه، هغه د کور نه فرار دا دوی د کور نه فرار ته دوی ډېر زیاتره دې موضوع ته ډېره جدي عکس العملونه د دې په مورد کښې ښکاره کول.
د ولسی جرګې غړي نسیمه نیازی و چې په ولسی جرګه کې د ښځو په وړاندې د خشونت یا تشدد د قانون په اړه خبرې کولې او ویلې چې د قانون ډېرې مادې د اساسي قانون او اسلام له اصولو سره ځینو وکیلانو خلاف وګڼلې او تصویب یې نه کړ. تمه وه چې ولسی جرګه د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي پر قانون بحث وکړي او تصویب یې کړي، خو د ځینو وکیلانو مخالفت د دې سبب شو چې پر دې قانون د کمیسیونونو په غونډه کې نور بحثونه وشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان ټولو ولایتونو ته به د رای ورکوونکو د نوملیکنې د ضروري موادو انتقال تر راتلونکو دوو ورځو پورې بشپړ شي. د دې کمیسیون ویان دا خبره پرون خبریالانو ته وکړه او ویل چې د ثور د درویشتمې نېټې څخه یې د دغو موادو د انتقال لړۍ پیل کړې او تر اوسه یې اکثرو ولایتونو ته رسولي دي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې د موادو د انتقال پر مهال له امنیتي پلوه اندېښنه نه لري، خو د انتخاباتو د ورځې د امنیت له درکه یو څه اندېښمن دي. په دې اړه اسدالله لودین راپور لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ولایتونو ته د نوملیکنې د ضروري موادو له رسېدو سره سم به د جوزا په 15مه نیټه د رایه ورکونې د نویو کارتونو د ویش لړۍ پیل شي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې تر اوسه یې اکثره لرې ولایتونو ته د نوملیکنې ضروري مواد لیږلي او د ساور تر 1مه نیټې به ټولو ولایتونو ته ورسیږي.
د نوملیکنې د موادو د بستهبندۍ پروسه بشپړه شوې. د دې احتمال شته چې د انتقال لړۍ به یې د ثور تر 1مه نیټې پورې ټولو ولایتونو ته بشپړه شي. له دې وروسته په ټول افغانستان کې د رایې ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیلیږي. په دې پروسه کې به 4 میلیونه د شرایط وړ کسان نوملیکنه وکړي او نوي کارتونه به واخلي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایې ورکونې نوي کارتونه هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې له بهره راستانه شوي وي، نوي 18 کلنۍ ته رسېدلي وي او یا یې هم پخواني کارتونه تخریب یا ورک کړي وي. د ولسمشرۍ، ولایتي شوراګانو او ولسي جرګې په تېرو 2 دورو انتخاباتو کې هم د رایې ورکونې څه باندې 18 میلیونه کارتونه ویشل شوي او دغه کارتونه په راتلونکو انتخاباتو کې هم د منلو وړ دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ولایتونو ته د موادو د انتقال او نوملیکنې پر مهال له امنیتي پلوه کومه اندېښنه نه لري، خو د انتخاباتو د ورځې امنیت ته یو څه اندېښمن دي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
نړیوال بانک په افغانستان کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو د پراختیا لپاره د پوهنې له وزارت سره 55 میلیون ډالر تازه مرسته وکړه. د پوهنې وزارت چارواکو د دې مرستو د لګښت په اړه په کابل کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو د خصوصي او دولتي مؤسسو د مسؤلانو لپاره یو دوه ورځنی ورکشاپ جوړ کړی دی. په عین حال کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ځینو مؤسسو مسؤلان شکایت کوي چې په تعلیمي مؤسسو کې د زده کړې لپاره پوره امکانات نشته. معصوم میوان په دې اړه راپور لري.
د پوهنې وزارت چارواکو په خبره د نړیوال بانک 55 میلیونه ډالر نوې مرسته به په راتلونکو 5 کلونو کې د مسلکي او تخنیکي زده کړو پر تدریسي چارو، مدیریت او بنسټونو د پیاوړي کېدو لپاره ولګول سي. د دې وزارت تخنیکي او مسلکي زده کړو مرستیال محمد اسف ننګ د مسلکي مهارتونو د ودې په 2 ورځنی ورکشاپ کې وویل چې د مسلکي زده کړو پرمختګ او ودې سره به په هیواد کې د بیکاری کچه راکمه سي. ښاغلی ننګ وایي د نړیوال بانک نوې مرسته به د تخنیکي او مسلکي زده کړو د خصوصي او دولتي موسسو د اړتیاو پر پوره کولو ولګیږي.
پس طریق انمی مؤسسات
د دغه مؤسسو لخوا که هر چا موږ ته یوازې او یوازې خپل اړتیا معرفي کړه، هر انسټیټیوټ ته 1.5 زره ډالر ورکوو. کای په یو ورځ کې ولګوي او په 5 ورځو کې دولتي او غیر دولتي مؤسسې د موږ ته یوازې د خپل اساسي اړتیاو لیست راکړي، به له ودانۍ څخه موږ دغه پیسې ورکوو. بل پروګرام کې 1.5 لک ډالر هغه مؤسسو ته چې پروګرامونه یې نو وخت او پرمختګ ولري او 1.5 زره ډالر په خپل او لګولې وی ورکو.
د شاغلی ننګ په خبره د پوهنې وزارت په تیرو 4 کلونو کې په دې برخه کې ښه پرمختګ کړی او د مسلکي زده کړو رښتې له 3 څخه 4 اویا څانګو ته رسولې دي. د دې وزارت معلوماتو له مخې په دې ورکشاپ کې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د دولتي او غیر دولتي مسلکي او تخنیکي مؤسسو استازو ګډون کړی دی. د ورکشاپ ځینو ګډونوالو د امکاناتو له کمښت څخه شکایت وکړ او په خبره یې چې دغه مرستې د دوی لپاره بس نه دي. د ننګرهار ولایت د مسلکي او تخنیکي زده کړو د یوې مؤسسې مسؤل نعمت الله هاشمي ازادي راډیو ویل
په نګرار کې اوس هم داسې انسټیټیوټ نشته چې هغوی د تعمیر مشکلات لري. د مسلینو لکه د میخانیک انسټیټیوټ، همدارنګه د زراعت انسټیټیوټ، هغوی حتی د اوسېدلو ځای او همدارنګه صنفونه هم نه لري تر اوسه پورې.
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ د یاد وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې ترمنځ د تخنیکي او مسلکي زده کړو په برخه کې د 2 اویا میلیونه ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک شي.
لبل خو یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان وایي کوم پرمختګونه چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې شوې دي دوام به وکړي. دا خبره د دې ادارې عمومي رئیس ایرینا بوکووا د شنبې په ورځ یعنې پرون په کابل کې وکړه. په دې اړه د ناجی ساپی راپور واوري.
ایرینا بوکووا چې د افغان حکومت په رسمي بلنه کابل ته راغلی، د شنبې په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل:
موږ دلته راغلي یو چې له حکومت نه حمایت وکړو او د پوهنې وزارت سره همکاري وکړو. موږ پوهیږو چې د پوهنې وزیر هم لکه موږ غوندې خپل حوصله مندي د باکیفیت ښوونې په برخه کې خود لیده.
میرمن بوکووا وویل چې په افغانستان کې د ملالی یوسفزی په شان ډېرې نجونې دي چې د پوهنې لپاره مبارزه کوي.
وزیر صاحب د ملال یوسفزی قهرمان انجلی پاړه وویل، زه پوهیږم چې په افغانستان کې هم داسې قهرمان انجونې ډېرې دي چې ښوونځي ته د تګ په لاره کې مبارزه کوي. موږ له دغو نجونو حمایت او په ورته وخت کې قدردانی کوو.
د یونسکو د معلوماتو له مخې دا مهال 3.5 میلیونه په شرایطو برابر ماشومان په نړۍ کې ښوونځیو ته نه ځي، چې یوازې 3 میلیونه یې په افغانستان کې دي. که څه هم د ملګرو ملتونو اداره دغه ستونزه د خپلو کارونو پر مخ یو لوی خنډ بولي، خو د یونسکو له رئیس سره په ګډه خبري غونډه کې د افغانستان د پوهنې وزیر غلام فاروق وردګ وویل چې تر راتلونکو 2 کلونو پورې به پاتې 3 میلیونه ماشومان هم ښوونځیو ته مخه کړي.
په ټوله نړۍ کې 6 میلیونه پر شرایطو برابر زده کوونکي دي چې ښوونځیو ته لاسرسی نه لري، چې 3 میلیونه په افغانستان کې دي. خو موږ انشاءالله قوي اراده لرو چې دغه 3 میلیونه په ښوونیز بهیر کې شامل کړو.
په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو یو شمېر طالبان نیولي، وژلي او یا هم ټپیان کړي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال سید شاه سقیم راپور واوري.
د میدان وردګو سیمه ایز چارواکي وایي چې پرون د دغه ولایت په 4 ولسوالیو سید آباد، دایمرداد، چک او نرخ کې د طالبانو پر ضد ګډو ځواکونو عملیات کړي دي، چې په پایله کې د یو قومندان په ګډون 3 تنه طالب وسلوال وژل شوي، 3 تنه ټپي شوي او 3 نور یې ژوند نیولې دي. دوی وایي د عملیاتو پر مهال له وسلوالو څخه سپکې او درنې وسلې، چاودېدونکي توکي او ماینونه هم نیول شوي دي. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیانی وایي د طالبانو وژل شوی قومندان ملا وزیر احمد نومیږي، چې د سید آباد ولسوالۍ په هفته سیاب سیمه کې هوایي ځواک وژلی دی. دوی وایي ملا وزیر به ماینونه جوړول، د کندهار کابل پر لویه لار به یې ښخول او بیا به یې پر خلکو ورچول.
سیدآباد ولسوالۍ لول طالبانو یو لوړ پوړی قومندان وزیر احمد وژل شوی دی. نرخ ولسوالۍ کې هم د عملیاتو په ترڅ کې یو کور څخه د مولوی احسان الله او ملا عتیق په نوم 2 وسلوال طالبان ژوندي نیول شوي دي. سیدآباد ولسوالۍ په ملخیلو سیمو کې هم یو وسلوال طالب نیول شوی دی. مهرداد ولسوالۍ کې هم د امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبانو ترمنځ نښته شوې، یو وسلوال طالب وژل شوی دی او 2 نور ټپیان شوي دي.
خوګیانی زیاتوي چې په دې سربېره په چک ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د میرویس په نامه یو بل طالب وسلوال وژلی او د کریم الله په نامه یو بل یې ټپي کړی دی. دوی وایي وژل شوي او ټپي شوي طالبانو غوښتل پر ولسوالۍ برید وکړي، خو افغان سرتیرو ورباندې وار له مخه کړ. د دغه خبر امنیتي ځواکونو پرون د میدان وردګو په بیلابیلو سیمو کې په دې سربېره 10 ماینونه هم نیولې او شنډ کړي دي. دوی وایي په عملیاتو کې افغان او بهرنیو سرتیرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. 5 ورځې وړاندې د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې هم د طالبانو پر ضد عملیات شوي وو، چې پکې 3 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي وو.
اسمت الله له لغمان لیکلی دی، هند باید له افغانستان سره یوازې په پوځي تجهیزاتو کې مرسته وکړي. شیر زمان هم له لغمان څخه لیکلی دی چې د ولسمشر سفر به ګټوري پایلې ولري. که د اعدامونو په ارتباط نظر لري، څو شېبې وروسته د یو راپور له خپرېدو وروسته مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. دا راته ووایي چې ستاسو په نظر اعدامونه د جرمونو له کمېدو سره مرسته کوي او کنه. اوس په پاکستان ته لاړ شو. په پاکستان کې د انتخاباتو کمیسیون که څه هم وایي چې روسي انتخابات به درغلۍ ترسره شوي او شفاف ول، خو ځینې کاندیدان په تېره بیا د قبایلي سیمو کاندیدان وایي چې ډېره درغلۍ شوې ده. مجیب رحمان انګار پرې راپور لري.
د قبایلی سیمو یو شمېر کاندیدان وایي د مې 11مې پارلماني انتخاباتو کې پریمانه درغلۍ شوي او تور پوری کوي چې ځایي دولتي مقامات او امنیتي ځواکونو نه یوازې دا چې د دوی پلویان رایا چونې ته نه دی پریښي، بلکې وهلي ډبولې هم دي. که څه هم د اعتراض د غږ نږدې په ټولو قبایلي ایجنسیو کې پورته شوی، خو د مومندو انتخاباتي حوزې کاندیدان بیا تر نورو هغو زیات شکایتونه لري. نثار احمد مومند چې د مومندو قبایلي سیمې نه ملي پارلمان ته کاندید و، ادعا کوي چې دولتي مقاماتو په ښکاره د مهمو کاندیدانو د بریالیتوب مخه نیولې او ان پلویانې نیول شوي او ربړول شوي دي.
زمونږ د فیضو یو قبیله چې د پېښور نه روانه وه، هغه هلته ووټ اچول درله. دا تقریبا یو 2-2.5 زره ووټ و. هغه بیا په لار کې ودرولی شوه او بیا لیوي والا هغوی ووټه کول وی وهل. هغوی ته د ووټ پول کولو مقام میلاو نه شوه. دا فورسز ننوتي دي او په پولیس سټیشن کې دنه زمونږ دغه وهلي دي ایجنټان او هغوی ویستلي دي او شمارې ته په خپله ناست دي او هغسې بکسونه هم ډک کړي دي. بیا زمونږ ریزلټونه چینج شوي دي، زمونږ چې کوم ځای کې ووټو هغه منځ کې ورک شو.
هغه همداراز وایي چې ځایي دولتي مسؤلینو په ښکاره له یوه کاندید ملاتړ او د نورو هغو پر وړاندې بېلابېل خنډونه جوړول. قومی مشر ملک جنگریز مومند معترضو کاندیدانو ادعاوې پر ځای بولی او وایي د دغې حوزې نتایج لا له انتخاباتو وړاندې اعلان شوي ول.
مومند جنگریز چې کوم انتخابات وشول دنه بالکل زه مطمئن نه یم، او د مخکې نه داسې قصې چالو وي او داسې شواهد راتل مخې ته چې را موجوده چې کومې مینه زموږ جوړ شو دغه ټپې کېدې چې راغه به راځي او هغه ډېره عامه خبره وه.
د پاکستان له جوړېدار راهیسې قبایلو ته په لومړي ځل د رای ورکولو حق ورکړل شو، خو د دې سیمې یو تن اوسېدونکی بیا انتخاباتي درغلۍ خواشینوونکي او د ډیموکراسۍ په پلي کېدو کې یو لوی خنډ بولي.
ظفر عثمان هیل د تحصیلي پلانګار سیمې سره تعلق ساتم. د قوم دا توقع و چې را په ملک او بلکې بالخصوص زموږ هغه سیمې چې هغه د وخت حالات دومره ځپلې وي چې د دې سره به یو خوشحالي او د یو نوي دور آغاز وشي او دې طرف ته بار طرف ته خوشحالي او رڼا خوره شي. خو د هغې توقعاتو نه د خلکو دومره محرومۍ پیدا شوې چې واپس هغه قوم د مایوسۍ او هغه حالات ته لاړه چې کوم د پیرنګي دور کې تیر شوی.
عثمان خیل نومي او بل کاندید ازادي راډیو ته وویل چې تر سره شوي انتخابات هیڅ ډول مشروعیت نه لري او خبرداری ورکړل چې که د انتخاباتو کمیسیون په دې حوزه کې له نوي سره ټاکنې اعلان نه کړي نو سخت غبرګون به وښيي.
که چېرته انصاف ونه شي نو موږ به مختلفې عربې استعمالو، هغې کې روډ بندي شه، جیل برو تحریک، هر قوم موږ په دې کې برتور حصه لري او قومونه موږ دغه کړي دي. د قومونو جذبات خو ډېر مخ په وړاندې روان دي او موږ منه کړي دي چې بس تاسو صبر وکړئ، موږ پوره من احتجاج پوره من لار استعمالو، که ونه شي نو موږ به بیا تاسو ته ووایو چې تاسو خوښه یا به کوئ. بیا
د انتخاباتو کمیسیون د معلوماتو له مخې د مومندو شپږ دیرشمه انتخاباتي حوزه شاوخوا یو لکواتیا زره واجد شرایط کسان دي چې له دې جملې یوازې دیرش فیصد یې رایه ورکړي. د مومندو اوسیدونکي او معترض کاندیدان له انتخاباتي درغلیو شکایت کوي او خبرداری ورکړی چې که د دوی غږ ونه اورېدل شي نو له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې به وکړي او لویې لارې به بندې کړي. مجیب الرحمن انګر، ازادي راډیو پېښور.
او سم مخیتر دی چې میکروفون ستاسو خبرونه پیل کړو، توجه وکړئ لنډو خبرونو ته چې حمیده عثمان وړاندې کوي.
هند د پوځي تجهیزاتو په اړه د افغانستان پر غوښتنې غور کوي. د ولسی جرګې یو شمېر وکیلان وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د ځینو کسانو د شخصي او سیاسي ګټو ښکار شو. د میدان وردګ په سید آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي دي. نړیوال بانک د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي زده کړو لپاره د 55 میلیونو ډالر مرسته کړې. پاکستانی پولیس وایي وسلوالو کسانو پرون په کراچۍ ښار کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګونغړی و سیاستواله ووژله. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو وایند ویلي چې واشنگتن د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د یو ځانګړي کاندید په اړه تبصره نه کوي، خو په عمومي ډول په ټاکنو کې د ښځو د ونډې ملاتړ کوي. د عراق په بیلابیلو برخو کې په تازه نښتو کې 8 تنه وژل شوي دي. د سوریې په دمشق ښار کې یوې چاودنې لږ تر لږه 3 تنه وژلي او 15 نورې ژوبل کړي دي. لومړی سعودي میرمن د هیمالیا د غرونو تر ټولو لوړې څوکې یو رسته وخته. دا سعودي میرمن رانیا محرک 25 کلنه ده او په یو پانتون کې زده کړې کوي. د اروپا د غوره سندرو د ټاکلو د سیالۍ 50 دور د سویډن په مالمو ښار کې پیل شو. په دې سیالیو کې د شپږ ویشتو اروپایي هیوادونو سندرغاړي ګډون لري.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. سلام، باز هم
اینک برنامه میکروفون شما تا ساعت 9:30 دقیقه با وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. پس از این روزهای یکشنبه این برنامه را همیشه از ساعت 8:30 تا 9:30 با وقت افغانستان شنیده میتونید. در این برنامه من جاوید نعیمی و همکار اسمت ساروان با شما هستیم و بیشتر از شما میشنویم. موضوع برنامه ما در این هفته در باره اعدام مجرمین در افغانستان است که به چه شکل باید این مجازات تطبیق شود. دیروز طوره که از رادیو آزادی و رسانه ها شنیدین، دو تن به اتهام قتل و اختطاف یک کودک 8 ساله در ولایت هرات اعدام شدند. در این مورد تعداد زیادی از باشنده های شهر هرات از اقدام حکومت افغانستان استقبال کردند. در این مورد شما چه نظر دارین؟ ما باش ماستیم.
بله اوریدونکو، اول خو دا وایو چې دا پروگرام سر لدا نن ورځی هر یک شنبه په 8:30 بجې پیلېږي او تر 9:30 بجو پورې دوام کوي. نننې موضوع لکه څنګه چې ویل شول در چې ستاسو په نظر اعدامونه په ټولنه کې د جرمونو له کمیدو سره مرسته کوي او کنه کوي؟ پرون په هرات کې دوه تنه په اعدام محکوم شول. دغه دوه تنه پدې محکوم شوی او دغه دوه تنه پدې محکوم شوی ول چې د یو سوداګر زوی ماشوم زوی تښتولی وو او بیا یې وژلی وو. نو ور به شو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې هم دی 0992-203-1540، بیا وایم 0992-203-1540 او یا هم 0922-205-0922-205-0.
شنونده ها هم روی خط هستند. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
هر سنه مخکې تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
ډېر ښکلې موضوع ټاکلې ده، زموږ په زړه موضوع ده، زموږ په طبیعت موضوع ده. او د موضوع نه مخکې یو عرض کوم، یو ځل مې مخکې هم کړی و، زه تاسو سره مخاطب یم د سلطنت عمان نه.
بله صاحب.
دلته ځیر دی او سفر نه اوریدل کیږي.
بله صاحب.
او زه غواړم چې چپې لګې خو دې خو تاسو وو خوش کوی او ما خو ردیا هم ورته بداله کړه، خو بیا هم رو نه اوریدل کیږي.
ان شاء الله چې له تخنیکي همکارانو سره به خبرې وکړو چې د دې علت څه دی. څنګه په انټرنیټ کې یا د سټلایټ لارې رادیو نشه اوریدای؟
انټرنیټ هم کله کله دلته کار نه کوي، دلته په غره کې اوسېږم.
ښه صحیح. اوس راشه موضوع ته. د موضوع په ارتباط څه نظر لري؟
موضوع بس موضوع ان شاء الله کچته دا قانون چې کوم پرون دی کړه دا په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې تطبیق شي او منظور شي. اول هم ورته مبارکي وایو، بعد لاغې نه ان شاء الله په ګرانټۍ به امن راشي. دا چې کوم تحریفکار مجرمین دي هغوی سره باید داسې اقدام وکړل شي. هغه مجرمین چې شراب خرڅوي، هغه مجرمین چې تحریفکار دي، افغانستان سرکونه ورنوي او پلونه ورنوي، لکه اوس کدی چې چېرته داسې وشي لکه پرون چې په کندهار کې کومه واقعه پېښه شوې وه، د هغې په بدل کې داسې شل کسه تحریفکار اعدام کړي، مونږ هرکلی کوو.
بله بله صاحب، مننه. سلامت اوسه، ستاسو نظر مو واورېدو او وګورو چې نور اوریدونکي څه وایي.
مهرباني صاحب بفرمایین، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهرباني مهرباني صحبت کنین لطفا.
مهرباني کوي. و علیکم السلام. سلامت اوسه.
بله
متاسفانه ستاسو آواز واضح نه راځي او بالاخره هم قطع شو. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو میکروفون ستاسو.
مهرباني.
سلام علي کې د اسما صاحب تاسو جاري نیمه تا او تاسو همکاران ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مهرباني، تشکر، بفرمایئ.
تشکر شما ساقای نیمی، اگر آنکه اگر در مورد موضوع برای نابگوید چون که حال ما
درست اعدام ها چقدر باعث کاهش جرایم در افغانستان خواهد شد؟
البته آقای نعیمی در مورد اعدام ها باید موضوع برنامه بودم که هر گاش که چنین کار در طول 10 سال 12 سال گذشته می شود. اگر در طول 12 سال قبل از زمانی که حکومت معقد روی کار آمد و بعد هم این دو انتخابی اگر چنین کار می شود، امروز در جامعه تمامی گرف جرام چنده می شود. ولی متاسفانه از این که چنین کار نشد و بعدا در ضد از این اقداماتی صورت گرفته شد. شما ببینید زمانی که 15 نفر پار سال رئیس جمهور اعدام نمید، ببینید چقدر سر صداها فیض جامعه جهانی و بین المللی و غیره و غیره که چنین کار باعث چی میشه؟ باعث بگم ضعف اعدام ها پروسه اعدام در کشور میشد.
بله.
چنین کار میشد امروز گراف جرم در جامعه نمی بود و روز به روز جامعه اعدام میشد و کارهای اقداماتی صورت اینه که جامعه بود.
بله. و آیا فکر میکنه نیازی صاحب که امی روند صدور حکم ها و به اجرا گذاشتن اعدام ها در افغانستان خیلی شفاف است و با دقت بررسی میشه؟ نگرانی جامعه بین المللی و نهادهای حقوق بشر امی است؟
بله، البته بشما ببینید آقای نعیمی زمانی که در کشور زمانی که حکم اعدام صادر میشد توسط مراجع قانونی و همچنان ستر محکمه و لوی سارم و حتی نصفان رئیس جمهور قرار دارد. ببینید اینها همه ایشان مستانش قاضی و قضات ها هستند، اینها اشخاصی هستند که اینها با فهم هستند، مطابق قرآن، مطابق احادیث، مطابق قوانین که همی فرعی هست، که همی قوانین اساسی هست، از اینها پیروی می کنند. در اینها چنین ذکر اذکاری آمده است که با زمانی که یک مجرم جرمی را انجام می دهد باید مطابق آن جزا داده شد و حدود در جامعه تو چی شد تطبیق شد. زمانی که حدود در جامعه تطبیق شد، جامعه روز به روز انکشاف شفاف و عاری شدن میرد. ولی متاسفانه ببینید چنین کار در طول 10 سال گذشته نشد. در مثال به شما میتونم آقای نینی ببینید امروز ایران که ایران شد، عربستان سعودی که عربستان شد و سایر کشورهای دیگه، چون که اینجا قانون را تطبیق کردن در رای عام. ببینید امروز نه فساد است، نه جرایم است، نه کدام کاری جنجال دیگه است. ولی متاسفانه در کشور بدبختی های زیادی است، قانون تطبیق نمیشه، اعدام ها جاری نیست. از این سبب است که تمام مشکلات ها جامعه روز
برای در جامعه
عبدالش شده
می روید. تشکر، سلامت باشه نیازی صاحب مهربانی.
خوشحال حسین نیازی صاحب بلوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید صاحب مهربانی صحبت کنین لطفا.
و علیکم السلام.
بفرمایید
لطفا خپل موقعیت تغییر که چه آواز مسم نرسید. نه متاسفانه، بیا هم یو ځل د خبرونې موضوع او دا چې د پروګرام وخت بدل شوی په دې اړه وایو اوریدونکو ته چې له دې وروسته به هره یک شنبه دا پروګرام یعنی میکروفون ستاسو د 8:30 بجو څخه تر 9:30 بجو پورې خبري شي. د نن ورځې موضوع دا ده چې ستاسو په نظر اعدامونه په ټولنه کې د جرمونو له کمیدو سره مرسته کولی شي او کنه شي. اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
بفرمایئ.
رادیو لطفا ټیټ کړئ.
مهرباني.
رادیو لطفا ټیټ کړئ. که رادیو نه ټیټ وي بیا د مش تخنیکی همکار وایي چې زه ټلیفون وقت کوم.
بفرمایئ صاحب صحبت کنین لطفا. نه تماس از اینا قطع شد. یک بار دیگه موضوع برنامه را برای شنونده ها اعلان میکنیم. اعدام ها تا چه حد باعث کاهش جرایم خواهد شد؟ دیروز دو تن در ولایت هرات اعدام شدند که یک کودک 8 ساله را قبلا در این ولایت اختطاف کرده بودن. البته اینا جزء از یک گروه بیش از 10 نفری بودن که مسئول و مجرم به خاطر قتل علی سینا کودک 8 ساله در هرات اینا مجرم شناخته شدن. گفته میشه که همین افراد با وجود که پول هم از خانواده علی سینا گرفته بودن این کودک خردسال را به قتل رساندن. همین حال میتونین در مورد اعدام ها در افغانستان بر ما بگوین که تا چه حد باعث کاهش جرایم میشه؟ شماره های ما در افغانستان است 0700-822-755 و 0799-203-540 0700-822-755 و 0799-203-540.
نو اوریدونکو ته به ورشو آزادی رادیو هیله لرو چې ټلیفون له لارې خبرې وکړي او رادیو ټیټکی خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هلو.
مهرباني وکړئ ستاسو آواز راځي.
سلامت
اوسئ.
دا
بله صاحب، بله ډېر مننه ستاسو نظر مو واورېدو. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو لطفا راډیو ټیټه کوي او د ټلیفون له لارې خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسئ، مهرباني وکړئ. متاسفانه ستاسو آواز سم نه اورېدل کېږي. تاسو خپل موقعیت بدل کړئ، دوباره ټلیفون وکړئ. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خوشاله اوسئ، مهرباني. بل دی آزادی رادیو ده، آزادی غږ نه البته، مهرباني.
سلام. سو دا موضوع ډیر زبردست موضوع نیولې، ډیر ښه موضوع. کدا پر کدا برنامه دا ما ورکې ډیر زبردست برنامه، ان شاء الله افغانستان کې سوله امنیت براسي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې ادامونو ته ادامه ورکړئ شي، دا کېدای شي له هم له سولې سره کومک وکړي، هم د جرمونو له ختمېدو سره؟ ستاسو نظر دا دی؟ سلامت اوسئ، ډیره مننه، خوشحاله اوسئ. خالد سنگر له ننګرهار څخه لیکلي وایي، اعدامونه کولی شي چې غلا، زنا او نور ناوړه کارونو ته د پای ټکی کیږدي.
بله،
البته د اتصالاتو د 1918 شمیرې له لارې نور اوریدونکي هم کولی شي چې خپل پیغامونه د اتصالاتو د 1918 شمیرې له لارې را اس ام اس کی را واستوی. مشبه ولولو
و در مورد دیروز باید بگویم که دو تن از مجرمین که یک کودک 8 ساله را در ولایت هرات اختطاف کرده بودند، اینا در زندان هرات اعدام شدند. سروان صاحب، در جریان اعدام امی دو تن اعضای خانواده و پدر و مادر علی سینای 8 ساله در زندان ولایت هرات حضور داشتند و اینا خیلی ابراز خرسندی کردند از این اقدام و ای که رئیس جمهور کرزی حکم اعدام از اینا را توشیح کرد. بین که کوتا امی اصارات از اینا را بشنیم، بعد از او با شنونده ها هستیم.
سمره.
من امروز احساس آرامش میکنم. امروز خوشحالم که عدالت به معنای واقعی آن در افغانستان برقرار شد. امروز پیراهن قمر از تن خود بیرون میکنم. متشکر میکنم از جناب رئیس جمهور، از تیم کارینا، از تمام ارگانهای امنیتی، عدلی و قضایی که لطف کردن، زحمت کشیدن و حکم را اجرا ساختن.
خیلی خوشحالم که اصلا نمیتونم احساس خور بیان کنم. فکر کنم یک بار غم از رو دوشه شونامه بردیشه شده و دوست دارم که تا درس عبرتی باشه، این خود از یک گشتاری باشه برای دیگر آدم رو بیان و یک چی باشه درس عبرتی برای دیگر تا طفلای افغانستان دیگر اختطاف نشم و هیچ مادری که من به داغ فرزند خوشیتم نشینم. خیلی خوشحالم.
داده هغه ماشم مورو پلارو چې زوی اختطاف کوونکو لتشتولو وروسته ورشلی وو، او دوی دا خبرې وروسته لدې کولې چې قاتل، دو تنه قاتلان په هرات محبس کې اعدام شول. اوس په نیمی سب اوریدونکو ته ورشو او ګورو چې دوی څه وایي.
بله.
آیا اعدام په ټولنه کې د جرمونو له کمېدو سره مرسته کوي او که نه کوي؟ مهرباني، آزادي راډیو مایکروفون ستاسو،
بفرمایئ.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. مهربانی سب، لطف کردن. بفرمایید سب.
یک سلام با شما کارتون و یک سلام افکار تخنیکیتون.
تشکر. سلام.
یک سلام به تمام مردم دین افغانستان.
تشکر سب. مهربانی، بفرمایید.
نظر مامی بود که باید نمیم مجرما اعدام شود تا به افغانستان صلح و آرامی باید.
بله،
دیگه از این کارا مردم دست برداره.
درست، یعنی فکر میکنین که اعدام مجرمین در کاهش جرایم در افغانستان کمک خواهد کرد؟ بله
حکومت آقای کردمی به داماب که مردم مجرم هستم یاره ادام کنه.
بله آقا تشکر، سلامت باشین.
خوشحال و سیه بله آوردون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو میکروفون ستاسو.
میره بانیش
و علیکم السلام.
تاسو د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته تاسو ته د دې کوټې ټول سلامونه وایم.
سلامت اوسئ.
او بل دا تاسو موضوع مخکې د دې رقم موضوع ده، موږ نظر دا ده چې دا کیسه
بله نه تلفن
قطع.
اسمت الله لغمان څخه لیکلی دی وای باید دا پروسه دوام پیدا کړي او په هر ولایت کې تطبیق شي. یو بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی، هیله لرو چې کله چې پیغام را لیکئ نو نوم هم ولیکئ چې موږ ستاسو نوم واخلو چې څوک دا نظر لري. لیکلی دی وای دا اسلامي قانون دی باید عملي شي. البته عیني خبره یو بل اوریدونکو چې نوم یې لیکلی مدثر ده هم ویلی چې اسلامی قانون ده او اسلام ده حکم کوي چې مجرم باید اعدام شي او ده حکم باید عملی شي.
بله شنونده ها را هم میگیریم و یک موضوع دیگر هم از سارون صاحب که دیروز در فیسبوک، البته کسایی که دسترسی دارن، خیلی عکس های زیاد می دو کسی که مجرم شناخته شده بودند در اینترنت نشر شده بود و تعداد زیاد از مردم تقریبا 98% با این موافق بودند که مجرمین باید اعدام شوند، چون تمامشان اینا را مسئول قتل افراد بیگناه دانستند و همچنان جرایم دیگه.
بله البته در شاید باید هر نکو چه وز پا اکثر هیوادونو که اکثر بانه اونم شاید مبالغه وشی پا یوش میر پر مخلل هیوادونو که در اعدام حکم رو رو لمن زیدوی هم جان ته دلایل و استدلال لري. پر حال په افغانستان کې ځینې خلک دلایل لري چې اعدام دی وسنه کیږي، لکه څنګه چې مخکې تاسو هم لیږو ورته بله. پښتنه وکړه چې کچرته فساد موجود بی داسې نه چې بی عدالتي
او عدم شفافیت. بله
نو دا خبرې هم په نظر کې نیسی او بیا نظر سرګندوي. بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
بله فرمان صاحب محترم اقا تاسو نه یم تاسو تاسو راډیو ټول درنه کلر مونږ یو څنګه خپل سلامونه او نیکې باندې کوم
خوشاله مېرمن بفرمایو وطن دوست مېربونی
منه نه یم تاسو فرمان صاحب موږ خو دا اکثر فرمان چیرې ټول مونږ دې خبر سره ډیر فرمان خوشاله سمو دې وطن دا موږ دې دولت دې اقدام په هر کله کوو او دا دې څخه څر دې باور وکړ فرمان صاحب چې تاسو په انسان کې د رسانه شلته وي چې هغه مجرمین چې دې ګناه فلانه انسان نه څنګه یې یو وایي چې په خاطر د فلې دې په پیسې دې اخلي پرونه دې کې پی او دا بل دې چې کدا وکړ دا رسانه شلته دې ولې چې دې اعدام چې باور وکړ چې هغه په یو
یو انسان د دې څخه خطا نشي خبر وطن دې څومره مطمئن است چې عدالت په عدالت برایتیږي په دې پروسه کې؟ څومره مطمئن است په د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو باندې؟
اما عکس و تصاویرش وطن دوست
محترم اکثر خلک چې موږ ولایت جنوبي ولایت کې دا په شته باندې جنتی تیرې کې د خلکان باندې جنتی تیرې کې دا د اوسې څو وخت د دې په کې لیکي نو خو په شرایط کې خاص د اوسې د دې شدا باندې ځان چې څنګه تاسو اما نو په شنې سره چې دې دی چې بیا هغه کار نه اخلي په لوته سره دا چې څنګه چې دا د اوسې جنتی تیرې په دغه باندې کې نو دا هي نو خدای دا نو ټول دا غوښتنه دا چې تکات دا چې ونی وتی راستن بل ځان کې نه دا نظر باندې دا یې بیا چې په درته دا هیڅ څه دا چې دا دا کار دی وتی
بله
دا دا څو نه نه هیلم دا
سلامات سلام
خوشحال اوسه کورد ودان وطن دوسه قدرمن اوردون کو بیا هم وای چی لدی ورسته هر یک شنبه د میکروفون ستاسو خبرونه د سهار لاکنیمه بجو پیلیږي تر نهنیمه بجو پوری دوام کوي په خو به د خبرونه د اتو بجو له خبرونو ورسته پیلیدا او تر نه بجو پوری به دوام کو.
بله، و یک موضوع دیگه هم ای که در این برنامه تا دقایق بعد اظهارات تعداد از شاهدان اعدام دو نفر در ولایت هرات هم خواهید شنید و میتونین شما هم در این مورد نظریاتتان را ابراز بکنین. تا که شنونده ها ساروان صاحب زنگ میزنن میشه که همین نظریات را بشنویم. بله،
سمده.
صحنه بسیار صحنه حساسی بود. ما در اونجا دیدیم این دو شخص که فکر کنم عبدالسمی و جلیل نام داشتن، تناب بنوی دار دور گردن اونها انداختن. وقتی که شاخه جرثقیل بالا رفت، در ابتدا هر دو یک تکان خوردن و بعد از اون دیدم که دهان و بینی جلیل احمد، پیراهن قهوه‌ای هم بر تن او بود، خون بیرون شد. حدوداً 20 الی 25 دقیقه اونها بالای دار بودن.
من زن برادر آقای نوروزی هستم. ما خیلی احساس خوشی می‌کنه که این کار شد. از آقای کرزی تشکر می‌کنه، از قاضی صاحبا خیلی، یعنی واقعا خیلی خوشحاله. یعنی
سیدشتیم زمانی که دو فرد در بدار آویختن،
خیلی احساس خوبی، خیلی خوشحال بودم بی اندازه. من یکی تنها همه خواهرها برادرها، چرا حق به حق دار رسید تا وقتی زنده میبینی. اگه این کار نمیشد، ما خود ما یعنی با کشتن خور میدادیم، باید ای دوتا اعدام میشدن.
با نام خدا، فاروق فیضی که از باشندگان شهر هرات هستم. هرچند اجرای حکم اعدام که امروز در هرات صورت گرفت، ما هم به دیده قطر بو مینگرم، اما متاسفانه که حکم یک حکم سیاسی بود تا بیشتر جنبه حقوقی به خود بگیرد، چند جنبه حقوقی داشت، به خاطری که در این مدت زمان بسیار کم ما شاهد همچون رویداد در شهر هرات شدیم، در حالی که افراد و اشخاص زیادتر در مبعث هرات در حدود 84 نفر که محکوم و اعدام شدن، از یک سال دو سال میشه تا در هرات بی سرنوشت به سر میبرن. رئیس جمهور هیچ یک از این احکام توشی نکرد، اما در این موضوع ما فکر کنم بیشتر بود سیاسی مد نظر گرفته شد و ما شاهد اجرای همچون عمل امروز در شهر هرات.
به نام خدا، غلام حضرت فیضی هستم، یک تن از مسئولین پانزه شرعیات پانتون هرات. زمان میتونه این اعدام ها تأثیر گذار باشه که این اعدام ها به شکل علنی صورت بگیره. اعدام های مخفی که شاید یک شخص مجرم بوده باشه، شاید نبوده باشه، یا بوده طور مخفی به حضور چند تن از مسئولین دولتی اعدام شه، تأثیری سر جامعه نمیگذاره. کاهش میزان اختطاف و دیگه جرائم هیچ تأثیری فکر نمیکنم داشته باشه. شاید به نوع اینا ادعای داشته باشن که عدالت جزائر مرعات کردن، اما هر جرمی که اتفاق میفته و هر مجرمی که مجازات خود در قبال او دریافت میکنه، دولت باید قانونی رو روی دست بگیره که بتونه او قانون پیامدها و تأثیرات به جامعه هم داشته باشه.
و سم مختدی چه میکروفون تاسو قدر مناوریدون که تا در وسپارو ده چواریدون که پیغامون الولمه عبدالمنان لنگر هر چه خیلی کلی وی که چرت اسلامی و شرعی احکام شروع شی دیر جربه امن راشی زکه چه اسلام ده هر جرم لپر سزا تاکلی ده. غلام ربانی هو تک لکابل چه خیلی کلی وی زغوانم چه ده غریب زوی په حق که هم ده سی فیصلی وشی. زبایر لکنر چه خیلی کلی وی ادامونه ده سولی ده راوستول لپر دیر مهم لارده. یو بل اوریدون که سپات الله وردگ لیکلی وی که اعدام پا آم محضر کیوی دیر جر با دیر با خوندور وی.
بله،
اتا خوندم تری اخلی. بس باشو اوریدون که تا چه دی تیلیفون لاری دی.
بفرمان سر.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
میره بانی
چون شد چون سال اینی سپت و دیزاده را دیو پو اوریدون که تا دیر دیر سلامون اشترامات سوانی که هم
صدیقی سی میره بانی. خوشحال و سه سلامت و سه
میره بانی سه بفرمانی
چروان سه بخنه غوان زه خلال کلی که نیزه دیر و سپینگی رو دیخو مخوار و سپینگی رو مشوان کمان کناسیم باس رادیو متاکیده او بطول مجلس دیر غد مجلس سه پدر پسرام که سداری خام انزوده او د ټول نظر د توڅه شرکون د
کټو
حق لري
دا ډېر
خبري دا د اسلام حدود ټاکلې دي او په ملکی کې اساسي قانون یا چې خپل حدود مهم وي او حدودونه چې څوک خاوروي باید هغه مکافات مجازات ورکړي وي کبي په ټولنې کې حکومت کې او نظام کې مکافات مکافات مجازات وي ټولنه بیا بلې خوا ته شي هلته به مرګ وي ژوبله وي لکه د اوس هرات کې چې کوم ماشوم دی منځ وړی دی د خلکې دم شوي دي پداسی دمونو خل خوشالیږي خو شرط کې دا چې غیدام عادلانه وي محکمه وشي اسو څور چې دی اتای شي مختلور شي عادلانه محکمه وي عادلانه نظام وي چې خلکو تکرکه نفرت نه وي نو ان شاء الله دې قانون نه ټول خلک خوشالیږي ځکه چې مکافات مجازات یا څوک ګناه ته نه تیږي چې قتل وکړي یا داسې کار وکړي چه لکه پا یه وقتی تکرار شده و انشالا تو نوردیم که در تاسی نپده که خشالا دی تاسی پرویدون رسیان موردی
سلامت و سه صدیق صاحب کرده ودن بل اوردون که لرو زن معرفی که یا آزادی رادیو
بفرمانی سب میربانی میربانی سب صحبت کنید لطفا
میربانی
سلام سب میربانی
علیکم السلام نوستیارم بسیم
بار آرائتون
میربانی که وی تایر سب در رادیو لکس تیتا که آواز بم واضح راشی
انسانیس
وس بهتر شو مهربانی
در شایستان خوبا زفت جان ازاریم که چیری در کار در پخواست سلسه وس بهم دسولی یو دسولی و نور جرمون یو پرده گرزه دلال او در دیکار هایی که خیلی وشی نورم در کار تو مخلاشی او دا کار فعلا هر مجرم به جرم مطابق دا کار و مثال که اوس غلی در لفلاس پیکولو شرخور جناکار دا جرم مطابق دا کار تو مطلاش
بله صاحب مننه
مهربانی زنده باشین یک شنونده دیگه یا دو شنونده رو شاید بتاریم گرفته بعد از او وقت نشه خبرهای ساعت
نو اول خبرون ورست بیا هم دا پروگرام دوام کوي او تر نه نیم بجو پوری دوام لري مهربانی وکي آزادی رادیو
بفرمایید.
بله سلام علیکم.
سلام مهربانی.
از کابل بلسان خانواد خبر کردم.
مهربانی کوی صاحب.
مرون داغه د نومونه چې شه د خدای نور کار کړی چې د نور خلک هم فهم واخلي او دا خدای ټول نور کار کړی دا چې دا فکر یې چې په
بله متاسفانه چه آواز مقطع شو لکه چه منظور داو چه که دای دامونه پا آم محضر که شوی وی پا آم محضر که بیا گوره یا مشکل سه کلا دا بشری حقونه و نریوال مؤسسه بیا جنجال که یا و اعتراض که وی خیر یا و بل اوردون که هم لرود زن معرفی که یا آزادی رادیو
میربانی سه
میربانی که وی
حالو
استاسی آواز رازی
بفرماین صحبت کنین لطفا
خوشحال و سه سلامت و سه
بله
متاسفانه چه آواز نیم قطع